پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دې خبری خبرونه ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه مهم او ورستي مسایل په اړه درته خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماتیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناسرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوه لر سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوی خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بشمیره ننګونو سره مخ دي. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي، خو یو شمیر کندوزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. او د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د یو سلاته څلوېښت منډو هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هارډیک پانډه شو چې د بریا وروستۍ شپږیزه یې ووهله او ټول ټالی په اوولسو بالونو درې دېرش منډې وکړې او هم یې په بالنګ کې درې وکټې اخیستې وې. دې لوبې ته شاوخوا 40,000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ په ګډوډ کې خلکو په ټلویزیونونه لیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینهوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. هلمند کې خلک د سړکونو له خاموالي په تنګ راغلي دي.
په ځاله ډېر سړی د حساب دغه مال دي چې د یوې ورځې لار میوه او تکیږي راته لار می خراب دي.
په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبریال تختول شوی او ډبل شوی دی، خو طالب چارواکي وایي پیغاملانې لا نه دي نیولي.
نو موږ شاتون معلومات او کل استخباراتو کې قومندانې کې جنایي کې پر ټولو کې معلومات وکول چې دا چا لخوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نشته.
دا واشنگتن ویره د افغانستان نه ورسپورز مخ په زیاتېدو ده.
د هیل رسپانې په دې سرلیک یو مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نور هم زیاته شوې ده.
خبرونه کې نور مهم مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي اوس به ورشو نومړي مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. رمز الاکبروف لسپونیتیک اژانس سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورستربلې خرابېږي. هغه د امریکا د کنګل شوو بانکي شتمنۍ په اړه ویلي د دې پانګې ازادي نشي کولی په افغانستان کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې ژوند کوي. چیرې چې لاله وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی، دا د یوې 15 کسیز یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي. هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي.
دغه د پاره راوځم چې یو شی کوي تاسو بیا د غرمې او د ماښام د پاره یو شی په وخت نو سیږي. ولا یو مسلمان د لور مې د نوکي شپږ یو شی یو کې به لاسه ته وینس. ولا لا اوس په تر اوسه شی ولا کدو مت تلې دي شی نه نه تلې ورور.
همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړې. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرسیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. خغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپل مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هیواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړي، له څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هیڅ سپما نه لري. د بانکداری وضعیت ډیر کړکېچن دی او تر خوای په تیرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړي، نږدې 40 میلیونه افغانان اوس مهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د دل قوله 25 میلیونه دی. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسید. تر خوای روان او تیره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یو بل ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیخ په نیخ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډیر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې ده. بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلی چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په خبرګون بیګا په یو اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشټوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلنج له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترګري هر بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره د نړیوال لوجمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ سیوات پر ضد تروریزم لپاره د خپل خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د مولا یعقوب مجاهد د سرګندونو په خبرګون دی وی پښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیڅ سره په نور مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له رویټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنکړي چې خاورې یو ځل بیا د ترګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلی و چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وټلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې موږ کوم معلومات دي د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخه او واژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلی په درېمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناصرګند وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسول تختولې او له وهلو ډبول وروسته په یوې لری سیمه کې غرزولې دی. د تختول شوی خبريال پلاروي تختونکو کسانو په لنګی دریشیا غوسته و او توري خولې پر سروي جزئیات په دې راپور کې ووري.
دا سما په نوم د سیمه ییز رادیو مسول امید الله زمي د غزنی شهر د دوهمې امنیتي اوزې په ساحه کې ل دفتر د کور پر لور روان و چې ناصرګند وسلوالو نیولې او ل ځان سره یې وړای. دا نوموړي پلار ډاکټر اعظمي وایي دغه کسانو یې زوی لمړی ناصرګند ځای ته لیږدولی او له څو ساعتونو ځورونی او هلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی ښار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت درې څلور کسان ورته درېدلې دي، لاسونه او سترګې ورتړلې، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوی دغه کسانو پلنګي د ریشیا غوستي وي او توري خولې پر سر وي، خو موږ ازمینا وخت پیدا کړ.
تقریبا ما 11:30 بجې شاوي راز سوي قلاتي
شاو خو د شپې 12 بجې موږ په قلاتي سیمه کې په یو شیله کې پیدا کړ. سخت وخلې دی، اوس په ملکی روختون کې تر درملنې لاندې دی.
ډاکټر اعظمي وایي له دې پېښې څخه وروسته موږ ټول امنیتي ارګانونه خبر کړل، خو هغه ویل چې داسې کوم کس یې نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمانه پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي حادثه به وکړي چې د امید اعظمي مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سمار رادیو مسول امید اعظمي پښتنې ته ورغلی دی. هڅه کوي چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه د داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ تاسو نو معلومات وکړل استخباراتو کې قومندانۍ کې جنایي کې په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا چا لخوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نشته. هم جایدونو ته موږ ویلي، هم استخباراتو ویلي دي، هم جنایت ته سیده تاسو معلومات وکوي. دا خلک تر اوسه معلوم شوی نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بېشمېره ننګونو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سپورت لړګره د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبه په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د یو سلاته څلويخ منډو هدف په وروستۍ اور کې پوره کړ. د لوبه غوره لوبغاړی هډیک پانډي شوی چې د بریا وروستۍ شپږیزه یې ووهله او ټول ټالی پولیس بالونو درې دېش منډې وکړې او همې په بالینګ کې درې وکټ اخیستې وې. د لوبه ته شاوخوا شل زره نندار چانس سټډیوم ته ورغلی وو او په سلګونه میلیونه هندوانو پاکستانیانو سربیر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیونونو هم ولیده. جزئیات په دې راپور کې ووره.
د دوبی د کرکټ سټډیوم نن د آسیا په جام کې د یوې مهمې لوبې کوربه ده. د هند او پاکستان لوبه چې تر پای لوبه کمه نه بلل کیږي، ځکه د دواړو ټیمونو میلیونونه مینوال دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري او سټډیوم هم تل له نندارچیانو ډک وي. دا لوبه د دوبی په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. د راپورونو له مخې د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان روهیت شرما په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم د هند او پاکستان ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي، خو د لوبغاړو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او د ګټلو هڅې به کوي.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے دونوں اچھے ٹیم ہیں.
تر کومه چې د رقابت خبره ده دواړه ښه ټیمونه دي مخامخ به سره لوبیږي نو تبن چې خلو به وي او ګڼ بحثونه به پر روان وي خو باور یم چې د دواړو ټیمونو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او دواړه ټیمونه به یې د ګټلو هڅې کوي. له بهر تاسو خپل شور ساتي خو لوبي کې دننه به موږ په خپل لوبي تمرکز کوو او خلو به کوو
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے.
د هند کرکټ ټیم په اکثر نړیوالو او آسیایي جامونو کې پاکستان ته ماتې ورکړي خو په عمومي لحاظ بیا په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د پاکستان د بریاو شمیر د هند په نسبت شاوخوا یو نیم برابر زیات دی. په شلو ورځو کې بیا هند له اتو لوبو شپږ ګټلې او اکثر په نړیوالو جامونو کې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وایي د هند په وړاندې لوبه هم د نورو په څیر مهمه بولي او د ګټلو هڅې کوي. زما لپاره هر لوبه مهمه ده. د یو لوبډل مشر او یو ټیم په صفت زما مسؤلیت دا دی چې خپل پوره هڅه وکړم د ټیم لپاره. هم یې ترڅنګ له خپل کرکټ هم خوند واخلم او هڅه کیږي چې د ټیم لپاره ښه کار وشي. د 2000 کال د کرکټ نړیوال جام چې یو کال په ځنډ تیر کال په دوبۍ کې وشو پاکستان هند ته پکې ماته ورکړه خو بابر اعظم وایي هغه لوبه تیره شوه او اوس شرایط توپیر لري. د آسیا جام سیالۍ شنبه پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان سریلانکا ته په اتو وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا لوبغاړي په 150 منډو وسوځول او په داسې حال کې هدف بیرته پوره کړ چې اته وکټې هم درلودې او شاوخوا 9 اووره لا پاتې وو. افغان لوبډله سې شنبه خپله دویمه لوبه له بنګلاديش سره کوي. د ټیم کپتان محمد نبی د سریلانکا په وړاندې د بریا او د بنګلاديش په وړاندې د را روانې لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل.
Wasn't a good day of Sri Lanka, that's why
the Sri Lanka lapare wa khawraz nawa zumga lakano patira bia balarano fawq alada lobo wakra padagar satana ki mam khawari wakra do dre run out mudrlodal de Bangladesh pada bo wam che muk Bangladesh sara da goi pukur kam dir makhshwi khodal ta maluma na che de lobi wishtanza ya pitch kala de batting lapare wi kala de bowling lapara par surat muk dwaad lapara sharait musaid di
will be both for the both teams or will be suitable
د آسیا جام سیالۍ دا ور د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنګلاديش سره مخ دی او په ای ګروپ کې هند پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي. د آسیا جام دا ور شلو وریز دی او ورپسې به په استرالیا کې د کرکټ نړیوال شلو وریز جام هم پیلېږي چې دا ورته د آسیایي ټیمونو لپاره د چمتووالي یو ښه ټورنمنټ یادېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفسن په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای مرکز اسلامي افغانستان از سازمان ملل است که
د وای د اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان دا ده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانانو له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوي او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هیر نه کړي.
باید جهان احساس مسئولیت بکنه و هم افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې لدی هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکرل شو شمیرو لمخي افغانستان کې د ورستوي سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وشل شوي ل درې ضرورت کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د غشان شپږ سو زره جریبه کرنیز مزک هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړ شوي دي.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو چاپی رسنیو ته لنډه کتنه لرو.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یو مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده. سره له دې چې د امریکا په ډرون برید سره د القاعده د مشر ایمان الزواهری وژنه د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوه بریا یادېږي، خو پخواني او اوسني دفاعي چارواکي او شنونکي لا هم له افغانستان د پیښېدونکو ګواښونو په تړاو اندېښمن دي. هیل ورځپاڼې سره په خبرو کې د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیټا ویلي که په سیمه کې عسکر ونه لرو په دې معنا ده چې باید ډېر زیر واوسو څو یو بیا ترهګر له افغانستانه سر پورته نه کړي. د مقالې لیکوال زیاته کړي د ایمان الزواهری وژنې د دې ترڅنګ چې وښود امریکا لا هم د ترهګرو په وشتلو برلاسې ده، خو دا ثابتوي چې طالبان ترهګرو ته امن پټنځایونه ورکوي لکه څنګه چې په خپل اول واکمنۍ کې دا کار وکړ او بالاخره د 2001 کال د سپتمبر 11 خونړی برید ته لار هواره کړه. د یو نړیوال څیړندوی بنسټ مشر څیړونکي کولین کلارک هیل ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې له حضور پرته دا ستونزمنه ده چې معلومه کړو د القاعدې د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره ده او آیا هغوی بیا له هغه ځایه په بهر د بریدونو جوګه ګرځېدای شي که څنګه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې منتقدین په تیره بیا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په بایدن نیوکې کوي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته یو پوخ پلان نه درلود. له دې ټولو سره سره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د تیر کال د اګست 16 د خونړی برید د کال په پوره کېدو ولسمشر جو بایدن ډاډ وښود چې امریکا په سیمه کې د زرګونو عسکرو له میشتولو پرته هم په دې برلاسې ده چې ترهګر په نښه او له منځه یوسي. تورنټو ستار ورځپاڼې د افغانستان د اوږدې شل کلنې جګړې په اړه له کاناډایي پوځیانو او ښکېلو کسانو سره د شاوخوا 1500 تر سره شو مرکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې نیوکه شوې چې د کاناډا حکومت دغو داخلي مرکو په اړه لا هم چوپه خوله دي او پایلې نه رسنیزې کوي. تورنټو ستار لیکلي په دې مرکو کې له شاوخوا 1500 پوځیانو او هغو خلکو سره خبرې شوې چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت مخته وړي او د هغوی د رول او تجربو په اړه ځینې پوښتنې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره دغه هیواد سقوط وکړ چې ورسره یې ګڼ افغانان لالهاند او نامعلوم برخلیک سره مخکړل. تورنټو ستار لیکلي که په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د پوځیانو د وتلو په پایلو کې شریک دی، نو ولې له پوځیانو سره د شویو مرکو پایلې لا نه دي خبرې کړي. ستار په امریکا کې هم ورته چلند ته اشاره کړي چې بالاخره واشنگتن پوست ورځپاڼه وتوانېده د امریکا د حکومت په وړاندې دوسیه وګټي او د جګړې په اړه د شویو مرکو پایلو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال په ډسمبر کې له امریکایي پوځیانو او هغه خلکو سره چې په افغان جګړه کې ښکېلو د مرکو د پایلو خپرېدو وښوده چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې د برخلیک په اړه حقایق پټ کړي وو او په دې اړه ناسم معلومات ورکول چې هغې شل کلنې اوږدې جګړې پای نه درلود او پرمختګ یې نه کاوه.
اوس په هلمند ولایت ته ورشو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غځېدلې لاره په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمینه د ریپورت سره.
دا د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلې کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپېرې دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایی د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونې هم تیروي.
لا ډېر سړی دی صاحب، دغه مال دی چې د یوې ورځې لارې مې واو ته کېږي. راته لارې مې خرابې دي، سړکان مې خراب دي، نو د خیر سره کې موږ ډېر سړی پر دا لار باندې
د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تیره سوې ده، نو ډېر کم موټر یادي ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادي ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یوه ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي. او شاوخوا دوی شپې او دوی ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پر خپلې چلوم پر تیزنی پر هغه سرخته کو د فرغ منطقه باندې راځم دارو چې لسی بارابیانو پر دارو باندې راځو هغه لارې ډېرې خراب دي وړي وشوي لري ته د ماشومان ته وګوره هغه غرنۍ مځکه ده موږ مټران ولاړې ماشومان شپې کوي ویو درې شپې کوي بعد هغه بیا موټر
کجا کې پسې نو درې زه پنځه لس سوه پر نپال دغه موټروان غواړي در مساته دا پسې وینم څو کالر به دم سکاله سبا تر کجا کې پسې ده خو فاور خو ستاري نه لري دا له نو د خسر خراب دی موږ به شپې ما دا خو څه پر لري کړی دی تر خو دا پسې ده نو وس نو چې بیا خو شپې مو وس
دا چې یی ولسوالۍ ته غزیدل لاره دومره زیات نه ویل لري بل خو دا غلط خلک د روغتیاي خدماتو لکمش سره هم زیات مخ دي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیاي اړخه هم لپا مغورځول سوي ده
چې موږ غواړو چې موږ د دوار او د سړي له سړي د دوار او د سړي د مرز ته یو کار چې نن مو سي د سره موږ کله ته چې موږ ته له شرګا او تر کندار سو موږ په لار دی روان مرڅو یې پیښې
د باغرا موږ کده د خېږي وسایل دي د شعر څنګه دي نکلاشي نه بل نه مقصد ستړي موږ کده یعنی نو چې د اخر د حالت ورته ده نو دا خو شو وسایل
پر دی ولسوالی واکمن طالبان هم منی چې د یادی ولسوالی خلک په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالی لپاره د طالبان ولسوال دی. د جمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپل مشرانو رسوي
او اباتینه د سوی خدمت نه دی سوی خنور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلې دي درغونی وخت را رسیدلې دي د ملک ته جوړېدو وخت را رسیدلې دي موږ الحمدلله د مشکلات او وزایت درسیدو ان ثبوت لرو او بیل ګلرو او الحمدلله تر ډیره حدا په متمو وزیت کنټرول کړی دی په کابو کې مروستل دی
د پداسیال کې د چی د باغران ولسوالی یو له هغه ولسوالی څخه هم د شاوخاتنی وسلنه خلګې په کرهنه او مالداری بوختي او اوس مهال وچکالی او نور طبيعي آفتونو هم سخت ځپلې دي او زیات شمیر خلګې د لوږې سره مخامخ دي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
اوس هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنده به خبرې کوم زموږ پر غنده بلسوالی کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي زموږ ځمکه وړې دي زموږ کورونه وړې دي زموږ ته د مال د مال او سر زیان اړولې ده نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه داده سید ارغنده د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي
السلام علیکم زل احمد غلیم بلا خبرې کوم دا غمه د تان اسلامي امارات می دا غشتنه ده چې دا ستان کې خواري او غریبي نسته یاران تر ازو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي غرویې مغله مغلا کوي کار او ژوندۍ نسته په افغانستان کې دا یو کال کې د یت کشور طالبان په رسمیت نه دی پیژندل کار او غریبي نسته په افغانستان کې نو تاریخ کو کشته نه باندې خلک به خدمت مشکلات سره مخ دي چې راغلی یو لاتر تیر په یو نیم سل افغانۍ د دیارات او د غوړماش کړه 1500 افغانۍ وس درې نیم زره تر رسیدلې ده یو درې لاتر غوړې 1500 افغانۍ تر رسیدلې یو بوجي وړه وره سره 3000 افغانۍ ته خلک ډیر مشکل کې راګیر دي
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه زاسد الله وتک زابل ولایت شمرزول سوالي د وتک د کل خبرې کو مر زابل ولایت شمرزول سوالي د لوړې سیمې زلابونو سخت وظفلې خو موږ د هیڅ څوک توجه نه کوي چې موږ سوالای څوک توجه نه کوي زموږ د غوډ کلیو پسلون کاریزونه برمی عینې ټوله له خاور سره خاورې کړي نو مال لوړ مقامات زغدا سوال زموږ زابل ولایت شمزول سوال دې ډېر توجه کوي ول آزادۍ اډو میره د ما پیغام نشل
آزاد زابل ولایت میزان دې ول سوالې صدا پیغام تاسو ته پرېږدم زموږ د اسلامي امارت مشرتابت څخه د غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي زیات کورونه او باغونه وړې دي د خلکو خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه موږ غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د خلکو سره د خلک ټول زیانمن شوي دي د دې د خاص خې او احط راغلی او خوب سر په یو څو د ګوتو په شمار کورونه لیکلی او نور ټول فریشي او کله چې خلکو سره واقعي کومک ونسي د خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبرونه دوه مینیمای تر ورسیدو په دې برخه کې